السلام علیکم اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو قربایم او تاسو ته هرکلی وایم. د مهال په پیښور کې د تیر ماسپښین درې بجې دي. نن د دسمبر د میاشتې اوومه نیټه او 2021 کال دی. په روان ساعت کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د ناټو د بمبارۍ نه پس د پاکستان پوځ د افغانستان په پوله پرتې ځینې پوستې تړلې دي او امریکایي ځواکونو د شمسي اربیس د خالي کولو لړۍ پیل کړې ده. نور رپورټونه تاسو ته وروسته درپیژنو. خدا شیبه تاسو حسیبه شهید د پښتونخوا سیمې او نړۍ روستي مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسلز کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری دفتر د ممکنه استعفا په اړه ګونګسې رد کړې دي. امریکا د ایران لپاره دیش کال وروسته انټرنیټي سفارتخانه پرانیسته. پوره خبرونه واوري. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د دې سازمان په مرکز بروسلز کې خپل دورزنی غونډه پیلوي. ټاکل شوې ده چې دوی د افغانستان او پاکستان پر حالات او لسی می سره پر اړیکو خبري وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په یو سرحدي پوسټ کې د ناټو ځواکونو له یوه حمله وروسته چې سلیریشت پاکستانی عسكر پکې ووژل شول، د ناټو سازمان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په اړه د بوند نړیوال کانفرنس په نتایجو په ځانګړي توګه د 2000 رسم کال تر پایه افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو پر موضوع هم وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د مرستو د ورکولو دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ځینې قانون جوړونکو پاکستان ته اقتصادي او پوځي امداد ورکولو په باندې په بیا لسره کتلو ټینګار کړی وو او د مرستې تر پوښتنې لاندې راوستې وي چې آیا دا امداد د امریکا په ملي ګټه دی او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر وایي اوباما اداره باور لري چې پاکستان سره مرستې د امریکا په ګټه کې دي چې د دې هیواد جمهوري ادارې او اقتصاد ته وده ورکول غواړي.
We believe our assistance to Pakistan still continues to provide dividends for the American people.
موږ باور لرو چې پاکستان سره مرستې به جاري ساتو چې د پاکستان جمهوري ادارې نور هم پیاوړي شي او اقتصاد یې وده ومومي او په وګوت مهاله وخت کې د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوو. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه مارک ټونر وویل د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې کړکې چنې دي. په دې وروستیو کې د امریکا قانون جوړونکو د پاکستان استخباراتي اداره ISI باندې حقنی ډلې سره د مرستو تور لګولې و چې دا ډله په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پنهخه کوي. د ریپبلیکن ګوند سېنیټر جان مکین او لینسی ګراهام پاکستان سره د امریکا د اړیکو او مرستو پر بیا کتنې ټینګار کړی وو. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری له دفتره خبر شوی یو بیان کې هغه ګونګوسې رد کړل شوی چې نوموړي استعفا ورکړې، بلکې د بیانې په خبره ولسمشر د خپل عادي طبي معایناتو لپاره دوبۍ ته تللی دی. د ولسمشر زرداری وایان فرحت الله بابر وایي چې د هغه د استعفا خبرې دروغ، خیالي او په ګونګوسو ولاړې دي. د وایي چې د ولسمشر د خپل ډاکټر لخوا د هغه طبي یا صحي معایناتو ته ورغوښتل شوی و چې د په خبره د زړه ناروغي لري. ولسمشر آصف علي دری په دې وروستیو کې له هغې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی چې په امریکا کې د پاکستان سفیر د یو مشکوک لیک د استولو په سر له خپلې دندې ګوښه شو. په دغه لیک کې راغلی چې نوموړي له پنټاګون نه د امریکا د دفاع وزارت څخه د پاکستاني پوځ د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې وه. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. افغانستان او جرمني د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه موافقه وکړه. په هغه غونډه کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ترمنځ وشو، د جرمني چانسلر مرکل وویل چې له افغانستان سره به د اوږدې مودې ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. مرکل هم دغه راز وویل چې جرمني به د افغانستان د قانونو د راستوړلو مسلکي کسان وروزي. په دې غونډه کې حامد کرزی وویل چې په دغه سند خوشاله دی او غواړي چې دغه ملګرتیا نور هم پراخه شي. امریکا د ایران ولسمشر سره د خبرو اترو لپاره انټرنیټي سفارتخانه پرانیسته ده. درې لسیزې وړاندې په تهران کې د امریکا سفارتخانې د بندېدو او سفارتي اړیکو وروسته دا ویپاڼه خلاصه شوې ده. انټرنیټي سفارتخانې چې په دوه ژبو انګریزي او فارسي کې ده د نهې په ورځ کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ویډیوي پیغام کې ویلي د دې ویپاڼې مقصد د امریکایانو او ایراني ولس ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې اترې بیا پیلول دي.
We hope that this virtual embassy will prove to be a useful
موږ هیلمن یو چې انټرنیټي سفارتخانه به ستاسو لپاره ګټوره وي او موږ ستاسو د نظر هرکلی کوو. زه غواړم چې تاسو زموږ فیسبوک او ټویټر پاڼې ته لاړ شئ او خپل نظرونه او مفکورې له موږ سره شریکې کړئ. په 1999 کال کې اسلامي ملیشیا او طالب علمانو په تهران کې د امریکا سفارتخانې 250 کسان د 1440 ورځو پورې یرغمل کړي وو چې د دې وروسته امریکا خپله سفارتخانه تړلې وه. او د روسیې پلازمېنې مسکو کې پولیسو د پارلماني ټاکنو کې د درغلیو پر ضد یو شمېر مظاهرچیان نیولی دي. په سلګونو مظاهرچیان په ترو مفلانیا څلورلارې کې راغون شوي وو او د پولیسو او د کورنیو چارو وزارت د سرتیرو پښتون کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین پر ضد نارې وهلې. پولیس وایي 250 مظاهرچیان نیولی دي. نیول شویو کسانو کې د مخالف ګوند مشر او پخوانی وزیر بوریس نیمتیسوف هم شامل دي. رپورټونه وایي د حکومت پلویانو هم مظاهره کړې خو د دوی شمیره د حکومت مخالف او مظاهره چیانو نه زیاته وه. ای اف پی خبری اژانس وایي 50 کسان یې د هغې وروسته ونیول چې دوی د لاریون هڅه کوله. بلخوا نړیوالې ټولنې د روسیې په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو اندېښنې څرګندې کړې او پرې نیوکه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د روسیې پارلماني ټاکنې شفافه نه وې. د اروپایي هیوادونو د بهرنۍ پالیسي مشره کیترین آشتن وایي د دوما ټاکنې له مخکې نه تیارې شوې او دوی پرې اندېښمن دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
حسیبه شهید وه چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې د ناټو د بمبارۍ نه پس د پاکستان پوځ د افغانستان په پوله پرتې ځینې پوستې تړلې.
دا کسان خو د رابطه د پاره دي لکه چې یو پیښه وشي یا عملیات کول غواړي نو هغې په ذریعه باندې بیا زر اطلاع وشي. نو چې دا کسان نه وي نو بیا رابطه کې به بیا لوګون ته زیات وخت لګي نو دغه یو د نقصان کېدی شي.
امریکایي ځواکونو د شمسی اربیس د خالی کولو لړۍ پیل کړې. د ناټو وزیران هڅه کوي روسیا په باور کې واخلي سو افغانستان ته د رسد لارونه تړي. په سن صوبه کې سیلاب ځپلي خلک د ژمي پر اتاک مرستو ته محتاج دي. د جلوزو په کډوالو ستیریږي.
دوس جمعی دای کمبالو له ضرورت تای بخورو له ضرورت تای لرګو له ضرورت تای نو دا یو شین د موږ د پاره نشته.
په لکه مروت کې د مارغان وخکار او نیول په درس کې روان دي. چارواکي څه کوي؟ گدر تھا جنا کئی خو مشال ریڈیو تا سو ہم لذانا سروڑے
ګوتر ته ولاړ وګان ګراوړې مینا محبتونه او ټوکی ټاکلې هم کارګان وي نو ډېر ښه وخت وو. مونږ یې پر باندې کو او نو بیا په بل سره وګورې هم سره شیندلې سره یو تر بل سره هم دی خشتي وبي سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتیر بیا سره کوله.
او نیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې د یوې نوې سیارې د مندل کېدو خبر تاسو ته درکو. د مشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر رپورت. پاکستان د افغانستان په حدودو کې واقع د خپل درې فوزي چیک پوسټونو کې د دوو نه فوز را بل لیدي. دا اسپیار وینا ده چې دا فوز په مستقله توګه نه بلکې د مشاورت لپاره راغوښته شوی دی. او په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورت.
کسه هم یو خوا په نړیوالو مطبوعاتو کې راپورونه راغلي دي چې د مومند ایجنسی په سلاله چک پوسټ د ناټو پی خیرستو پاکستان د پاک افغان پولې نه خپل فوز بیرته رابللی دی. ولې دې پترس کې د پاکستان فوز وینا ده چې دا فوز په مستقله توګه نه بلکې معلوماتو اخستو لپاره راغوښته شوی دی او د سلام مشورې وروسته به بیرته خپلو چوکو ته استولی شي. د آی ایس پی آر اعلی چارواکی بریگیډیر سید عظمت علی مشال ریډیو ته وویل چې دا فوج صرف د مشاورت لپاره هډ کوارټر ته رابللی شوی دی او د معلوماتو وروسته به دوی واپس خپل ځایونو ته لیږلی شي. بریگیډیر عظمت علی وایي ظاهر خبره ده دوی مونږ راغواړو او داسې نوې خبره نه ده. څو وارې مخکې هم مونږ دوی راغوښتي دي. اصل کې اوس لږه معامله ګرمه ده نو د مشورې او خبرو اترو لپاره مو راغوښتي دي. مونږ دا کله هم نه دي ویلي چې مونږ دغه چیک پوسټونه ختم کړل.
بلکې خبرو اترو وروسته به دوی واپس خپل ځایونو ته ځي.
خبریال او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزئی وایي چې پاکستان د پولې بلې غاړې ته درې چیک پوسټونه جوړ کړي دي او د دې مقصد ناټو او پاکستان فوج ترمنځ د معلوماتو تبادله کول دي.
دا کسان خو د رابطې لپاره دي چې یو بل سره زر رابطه کړي. ما په خیال مې د دې فائدې شته چې یو پېښه وشي یا عملیات کول غواړي نو هغې په ذریعه باندې د زر اطلاع وشي او هغې خپل رپورټ ورکړي خپل مشرانو ته. نو چې دا کسان نه نه بیا رابطه کې به بیا لوګونته کې زیات وخت لګي نو دغه یو د نقصان کېدی شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې رحیم الله یوسفزئی وایي که پاکستان او ناټو په یو بل اعتبار نه کوي نو بیا خود دې چیک پوسټونو هیڅ ضرورت نشته. خو په کار دا چې نه صرف په یو بل اعتبار وکړي بلکې راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي هم وکړي.
دا که یو بل باندې دې اعتبار نه او داسې حمله یو بل باندې کوي نو بیا خود دې فائدہ نشته. بیا خو دلته یو کلته یو خبره ده او دا هم بدل لګي چې په آئنده کې به څنګه اړیکې دي پاکستان او د امریکا او د ناټو. هغې پاس لا هم لا د پاکستان حکومت او فوج لګیا دي مشورې کوي. دا خو ما په خیال باندې هغې په رڼا کې به دې فیصله کوي چې یار د دې خلکو ضرورت شته که نشته، دا واپس لیږي نه لیږي، او که لیږي نو څومره مودې لپاره به دې به څه کار وي. نو ما فکرمه دا ټول موضوعاتو باندې دوی اوس لګیا دي مشورې کوي.
یاد دې وي چې امریکې دفاع محکمې پینټاګان ترجمان وینا ده چې پاکستان له پکار دي چې خپل دا چوکۍ بحاله کړي او که داسې ونه شي نو معلوماتو د بدلون نه کېدو له وجې د مومند ایجنسۍ په شان نورې پیښې هم رامخې ته کېدی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو په رپورټ کې واورېده چې د افغانستان سره په پوله پرتو پوسټونه د پاکستان فوج خپل ځینې سرتیري بیرته راغوښتي دي. بل پلو د پاکستان حکومت امریکا ته ویلي وو چې په بلوچستان کې د شمسي ایربیس د هم خالی کړي. په دې باندې هم عمل درآمد شروع شوی. د پاکستان د فوج یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له دغه ایربیس نه د وتو په حال کې دي. رپورټ یې د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او هینا ربانی خر د شمسی ایربیس خالی کولو بیانونو نه پس 13 ورځ د امریکای سفیر کیمرون منټر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان په وینا د شمسی ایربیس په خالی کولو عمل شروع دی. دا آئی ایس پی آر بریگیډیر عظمت علی د شمسی ایربیس خالی کولو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
عمل شروع دی، مطلب دا چې خپل سامان راغونډوي او ځنې سامان یې وړی دی او ځنې اوړي او تر یولسم تاریخ پورې به اوزي.
کله چې مشال ریډیو ریټایرډ بریگیډیر محمود شاه نه دا پوښتنه وکړه چې د ایربیس خالی کولو سره امریکې ته څومره فرق ورزیږي او د پاکستان امریکې په تعلقاتو به راتلونکي کې دا څه اثر ولري، نو هغوی وویل
کوم جهازونه چې د دې د بیړۍ نه راوچتیږي او افغانستان ته ځي او لاره کې سر هایډرولیک فالټ ډیولپ کی، نو هغې لاره کې په دې کې لینډ کول شو. د دې مقصد د پاره دې ته اغېستي وو، خو اوس چونکې ډېر کم جهازونه د غره راځي د بیړۍ نه او زیات په افغانستان کې بیس دي په باګرام کې، په دې وجه ډېر زیات به د دې فرق امریکې ته نه ورزیږي. او بله خبره دا ده چې کېدی شي چې دې بیس د ایران خلاف استعمالېدو. دلته کې څه کمیونیکیشن اکوپمنټ یا څه انټلیجنس والا سیزونو، ځکه چې دا د ایران د بارډر نه 100 کیلومیټر ده، نو په دې وجه باندې دغه باندې به شاید چلل ډېر اثر پرېوځي. دا سلاله واقع نه پس چې کوم دی نو زما په خیال تعلقات چې دوباره جوړېږي نو هغه به هغسې نه وي لکه څنګه چې مخکې وو.
بریگیډیر محمود شاه زیاته کړه چې د ایربیس خالی کولو سره به په ډرون حملو کې هیڅ فرق نه راځي، ولې د دې فیصله به د باګرام نه کیږي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې پاکستان د ناټو د بمبارۍ په غبرګون خپلې پولې د ناټو د لاریو په وړاندې تړلې، روسیې هم د میزایلو د دفاعي سیستم په غبرګون د ورته اقدام کولو اشاره ښودلې. نو په داسې حالاتو کې افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ به څنګه پر مخ ځي او د ناټو چارواکي د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه باندې بوختي؟ اورو په دې اړه دا رپورټ لې ودمې وروسته.
دا مشال ریډیو دا
تاسو تخنیکی ستونزې نه بخښنه غواړو، دا رپورټ اوس تاسو اوریدلی شئ. د ناتو متحدین د چهارشنبه په ورځ د ویغونډې په ترڅ کې هڅه کوي چې روسیا د میزایلو د دفاع د پروژې په معامله کې آرام کړي، خو د روسیې په پارلماني ټول ټاکنو په تنقید کولو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکاو په غوسه کړی دی. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په برسلس کې جوړیږي چې ورکې د ناتو د بمبارۍ نه پس د افغان جنگ په حالاتو هم خبرې کیږي. په دغه غونډه کې د ناتو اوویش متحدین برخه اخلي او دوی به وروسته د پنجشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف سره هم ګوري او دا خبره به ورته واضح کوي چې د میزایلو د دفاع پروژه به پر مخ ځي، خو د دې باوجود هم ناتو د مسکو سره د همکارۍ د موافقې په اړه مذاکراتو ته چمتو ده. فرانس پریس آژانس د یو سفارتکار د خولې لیکي چې ناتو غواړي روسیا آرامه کړي او دا هڅې وروسته لاغې ترسره کیږي چې روسیې په کالیلینګراد سیمه کې د راډار د خبرداری سیستم فعال کړ. د ناتو سکرتر جنرال اندریس فوګراسموسن د روسیې کمرسنټ ورځپاڼې ته ویلي د ناتو د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف څرګندونې ښایي چې د دې سیستم په پوهاوي کې څه ستونزه موجوده ده، خو راسموسن په دې خوښي ښکاره کوله چې ولسمشر میدویدیف د خبرو اترو دروازې نه دي تړلې. نوموړي وویل چې د دوی د میزایلو دفاعي سیستم د ایران د نړامیو د مخنیوي لپاره دی او روسیې ته ترې څه ګواښ نه پیښیږي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 کال کې د باراک اوباما د ولسمشر جوړېدو راهیسې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې وې، خو د روسیې د ټول ټاکنو په اړه د هیلری کلنټن وروستیو څرګندونو روسیا نارامه کړې ده. د میرمن کلنټن په غبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وویل چې دوی دا اعتراضونه نه مني او په خپله ولسمشر میدویدیف بیا وویل چې امریکا په دې معامله کې کار نه لري. د دې باوجود چې د ناتو د روسیې اړیکې ښې نه دي پاتې شوې، خو روسیې بیا هم دغه سازمان ته اجازه ورکړې چې د دوی د خاورې نه په ګټه اخیستو د افغانستان ته خپل مالونه ورسوي. د روسیې اهمیت د ناتو لپاره وروسته لاغې نور هم زیات شو چې پاکستان د ناتو د بمبارۍ نه پس پر دوی د رسد لارې وتړلې. بل پلو اسوسییټډ پریس آژانس په همدې موضوع په یو خپور شوی رپورټ کې لیکي چې په تیرو څو ورځو کې چې پاکستان دا لاره د ناتو په وړاندې تړلې، د ناتو چارواکو ځنې واړه خو ضروري توکي د نورو هیوادونو او د نورو لارو د لارې افغانستان ته لیږلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وایي د پاکستان لخوا د رسد د لارو تړلو په افغانستان کې د دوی په عملیاتو ساغیز نه دی کړی او دوی تر دې دمه پوره سنبال دي. اسوسییټډ پریس آژانس لیکي دیش په سلو کې د ناتو غیر جنگي وسایل د پاکستان او سلویخ په سلو کې د ازبکستان د لارې رسول کیږي او پاتې دیش په سلو کې رسد د هوا د لارې کیږي. آژانس لیکي پاکستان دا نه دی ویلي چې دوی به د رسد لارې تر کله پورې تړلې ساتي، ځکه تیر کال د همداسې یو برید په غبرګون پاکستان د رسد لارې یوازې تر دوه اونیو پورې تړلې ساتلې وې.
دا مشال ریډیو ده.
په سند صوبه کې د سیلاب او باران څخه اغیزمن شو یو شمیر سیمو کې اوس هم سیلابي او باراني اوبه ولاړې دي. د دغو سیمو خلک لا هم په کیمپونو کې استوګنه نه لري. د ژمي در رسیدو سره کیمپونو کې میشت دغو خلکو په ستونزو کې زیاتوالی هم راغلی دی. دا چې خیریه ادارې په دې اړه څه کوي او د دوی سره څه مرسته شوي اورو د کراچۍ نه د ظفر کریمي رالیږل شوی رپورټ.
چارواکی وای د باران څخه اغیزمن شوی ډیری خلک خپل خپل کورونو ته ستانه شوی، خو هغه سیمه چې اوس هم پکې اوبه ولاړې دي د هغې ځایونو خلک لا هم کیمپونو کې اوسیږي. دغه کیمپونه د سیند صوبې په ترپارکر، میرپور خاص او بدین ضلعو کې شتون لري. د سیلاب څخه اغیزمنو شو خلکو دپاره کارکوونکي د برتانیې هیواد مرستندوی تنظیم اوکسپیم سیمه ییز مشر افتخار خالد وایي چې د یخنۍ راتلو سره د اغیزمنو شو خلکو ستونزې لاپسې زیتی شوی دی.
تو پانی بھی کھڑا ہوا ہے اور ہیلتھ کی بھی پرابلم ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا.
اوبو هم ولاړی دی او د روغتیا په برخه کې هم ستونزې را مخې ته دي. که یو انسان ته پوره خواړه نه رسیږي، د پاکو اوبو په برخه کې هم ورته مشکلات وي، نو په داسې وخت کې د دې ویره وي چې وبایي مرزونه زیات شي. او دا ټول ستونزې چې ما یې یادونه وکړه سیلاب څخه اغیزمنو شو سیمو کې لا هم موجود دي. د افتخار خالد په خبره حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارو د اغیزمنو شو خلکو تر ډېرې اندازې مرستې وکړې، خو له یوې خوا د سیلابونو څخه پیدا شوی دغه آفت ډیر لوی و او بل دا چې اوس د خلکو او مطبوعاتو د سیلاب ځپلو په لور توجه کې کمی راغلی دی. په کیمپونو کې میشت سیلاب ځپلو خلکو ته خواړه د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا ورکول کېدل، خو دغه سلسله د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تړل شوې ده. د مرستندویه ادارو لخوا د خوراک تقسیمولو د کار بندېدو وروسته حکومت د سیلاب څخه اغیز منو شو خلکو د پاره چکوی په حق لې د تر پار کرزی لې ډیپټی کمشنر افتاب میمن مشال ریډیو ته داسې ویل دی وای نوی فیصد خلک کورونو ته ستان شوې دي کوم لس فیصد چې پاتې دي ورلد فوډ پروګرام لخوا د مرستو بندېدو نه پس هغوی ته مونږه خوراک ورکو خیمې مو هم ورکړي راتلونکو څو ورځو کې به د یخنۍ نه بچ کېدو دپاره دوی ته کمبلې هم ورکړو د یادونې وړ ده چې خواوشا درې میاشتې مخکې د سیند صوبې وزیر لو کې څه د پاسه نوي لکه خلک د بارانونو او سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د سیلابونو د وجې خلک په کیمپونو کې استوګنه لري او د ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو په جلوزو کیم کې هغه کډوال پراته دي چې په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو د وجې بې کوره شوي دي. دوی وایي ژمی په سر راورسېدو او دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زموږ همکار شبیر جان د دغو خلکو پوښتنه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر ایجنسی کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په جلوزه کیمپ کې هم یو شمېر ستونزې لري او د روان یخ موسم راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. د دوی وینا ده چې د یخنۍ راتلو باوجود هم دوی ته ګرمې جامې، کمبلې او بسترې لا تر اوسه نه دي میلو. په دې خلک جلوزه کیمپ کې اوسېدونکي د باړې بې کوره شوي خلکو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په هکله صدارنګ وویل.
اوس جمع د کمبلو له ضرورت ته، بخورو له ضرورت ته، لرګو له ضرورت ته، داسې نور ډېر شیونه دي چې د هغې لپاره ضرورت ته بالکل منگلس به ضرور ده چې تودې بشترې راولګي یا وسکټونه یا کمبل یا خبره درو چې بیننونه یا ګرمې لاتې. نو دا یو شیندې موږ د پاره نشته ری ونه راغلې ری ونه د موږ متاثرینو له اوله شوې دی په دوه کوله کې. نو موږ د دې وخته ته کوو چې دا د موږ له روکي. نو بس د موږ د اپیل له انتظامیه له ګورنر صاحب له دغو ټولو له د موږ د اپیل له چې د موږ د خبره درو کنه چې دا ماحول ښه کي او په موږ باندې د ورخمیږي د مسلمان په حیثیت باندې یا د یو متاثرین په حیثیت باندې.
په کیم کې موجود یوې ماشومې هم مشال لیډو تویل چې په خپل سیمه کې بد دی لوبې کولې خو یې دلته کې نه د لوبو سیسونه شته او نه هغه پیجنګلو خلک.
نو عائشه لیسن کاله شاله نه خپل لوبې مکوې دلته نه دلته مو ته سم نه ویل دي خارو کې لوبې کو چې سم مو ګډې نه سم نه راک او دې کې ورڅ لر جن نه راک وی سم نه راک او نو په موږ لوبې کوي خپل نه دلته نه
خلکو انتظام کوونکی پی ڈی ایم اے یا د قدرتی افتونو د مخنیوي لپاره صوبائی ادارې ویان عدنان خان نه پښتنه وکړه. نو هغوی مشال لیډر ته وویل چې د مومندو او باجوړ ایجنسۍ بې کوره شوې د واپسۍ له وجې د دوی دغه سامانونه هغوی ته ور او یو څو ورځو کې به دننه دوی ته دغه سامانونه ورکړی شي. دوی زیاتوي
موسم کې اوس چې کوم پیکیج راغی تاریخ ټاکلی شو او چونکې زموږ سره د باجوړ او د مومن ایجنسۍ چې کوم بې کوره شوي خلک دي هغوی واپسي شروع کېدل. نو کوم تیار سامان چې هغه موږ فوري طور هغه چې کوم واپس کورنۍ تللي نو هغوی ته حواله کړو ځکه چې هغه یې راکړي په نسبت دې نه ډېرې یخې دي او بل هغوی چونکې واپس روان نو هغوی ته دا دې سامان ته زیات ضرورت و کېدل. بس چې زموږ سره دلته کوم نور ریکټایزیشن پیکیجز جوړېږي تیار ساتي دي انشاءالله پرې باندې فیصله وشي او ډېر څه زموږ امید ده چې هفته دوه کې به دا تقسیمېدل هم شروع شي.
یادونه ولله چې دغه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی ترې د ملکن ایجنسۍ د بې کوره شوي په شان حیثیت ورکړی شي. ولې د پی ډی ایم ای وینا ده چې د هغوی په رنګ دوی ته هر یو اسانتیا او سهولت په دغه کیمپ کې ورکړی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، جلوزه کیمپ، نوخار.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس هم د مارغانو په اړه یو رپورټ لرو. مارغان د چاپیرچل ښکلا ګڼل کیږي خو انسان تل د مارغانو په ښکار او نیولو پسې کله د لیندې نه کار اخیستی، کله ټوپک تلاش کړی او کله هم جالونه استعمال کړي دي. په لکی مروت کې هم د مارغانو ښکار او نیول په درس کې روان دي. د ځنګلاتو د محکمې چارواکي وایي د مارغانو نیونکي او ښکار کوونکو پسې اوس دوی لټون پیل کړی دی او تر ډېره حده په خپل کار کې بریالي هم دي. سیلاب مسعود موږ ته د ډیر اسماعیل خان نه په دې موضوع رپورټ رالیږلی.
پلچ مروات کشے دے وائلڈ لائف چرواک چو زنے داس شکار زنی والی جرمنہ کڑی او دے دوی سرا موجود سلور کام سل تنزری زر کے او سیسائی ہاں پخ پلے قبضے کشے آخستی دی چکومو دے مدے راسے دے مرغانو دے جال پا ذریعہ بے کچھا او غیر قانونی شکار دے مالی گٹ ذریعہ گرزاولے وا پلچ مروات کشے دے وائلڈ لائف رینج افیسر عبدالرحمن پا دا اولے سرا پا دا رنگ جاگے جی عبدالرحمن میں چھ دا پشتنا وکڑا چھ دینا مکش ہاں تاسو پہ دارنگ سا کاروائی کڑے دا آگوئی ووے
دینا مکش مونگ تاریخ باندھے تقریباً
دوی دا ہن زیادہ تکڑا چکو مرغان میش پا قبضے کش واخلو آغا بیا پا محفوظہ شکارگاہ کش پریش دو چھ دیورا کے دونا بچ او نسلی نور زیاد شی
کمیونٹی ریزارو دی جگا کے بیا مو خواستی کئی بیا چکلا دیو آغا ساک زیادی دو بچی کئی آل تائے گئی کئی
دیسی میں یو سیاسی او سمجی کارکون لیاقت مروت مرغون دے قدرتی شایست وسیلہ بولی او دا ہن ویائی چدے دے دے نسل کو شاید کلک مخنیوائی ورشی
لیکن مروت چی شکم وائلڈ لائف کما کاروائی کرے دے موزا دوت دیر زیاد خراج تحسین پیش کرو مرغان دے قدرتی حسن یو شاید پہ پاکستان شکم دے نسل کشی لگیا دے ذاتی مالی گھٹے دے پارا دے موزا دیر زیاد مزامت کرو
لیکن دے نورو ملگریو پر شامول دا غشتنا ہاں وکڑا چدے مرغانو دشمن او مالی فائدے ورشی سمگلرون تا دے دے جرمونے سارا سارا دے وجدہ قائد سزا ہاں ورکول ایشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مونگتا پا دی پتا لکھونا راولے گئے پوسٹ بکس نمبر 3014 اسلام آباد اور دن کو رختیا ساسو خیستہ خیستہ ٹیلیفونی پیغامونه مونږ ته را رسیدلی هغه پیغامونه چې تاسو مونږ ته د مشال په نوم خبرونه د پاره را لګلی په دې نمبر باندې 00 2211 4121 مونږ ترې پروگرام جوړ کړی دا پروگرام به سبا د 2 بجو په خبرونه کې پیلېږي که تاسو هم څه پیغام را لګل غواړئ همدا شی به یو خیستہ پیغام راولېږئ مونږ به ترې پروگرام جوړ کړو په بل خبرونه کې به دا نشر کړو د خوست ځنی اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ډېری ماشومان د سیګریټو په نشه د اخته کېدو په حال کې دي د دې ولایت اوسیدونکي په سیګریټو او نورو نشو د ماشومانو روغدیدنه په کورونو کې د ماشومانو په وړاندې د سیګریټو او نورو نشه یي توکو استعمال یا هم د مشرانو لخوا په ماشومانو باندې له دوکانونو نه د سیګریټو او نصارو راوړل بولي په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې
د خوست ځینی اوسیدونکو وایي چې اکثره کورنۍ د خپل ماشومان سمڅارنه نه کوي او ماشومان په سیګریټو او نسوارو روږد کیږي چې بیا ورسته د چرسو او نور نشي توکو نشو ته هم مخه کوي د خوست ښار اوسیدونکو احمد ګل وایي چې ډیر تن کې ځوانان چې خپل مشران په سیګریټس کول وګوري نو دوی هم فکر کوي چې سیګریټس کول به ښه کار وي
چې د ناپوهۍ د وجې هر څوک دا کوشش کوي چې دا کې به ښه ګړي یو ملګری سیګریټ وڅ کوي هغه بل ملګری هغه متویات وکړي چې دا به څومره ښه شی وي هغه ورته لکه لیوال شي چې دا څومره ښه شی دی زه به اوس کوم څه خوښي به دا کې محسوسه کوم خو خوښي خو نه وي
د خوست د متون اوسیدونکو محمد ابراهیم هم وایي چې په دې کې ګناه او ملامتیا ډېره ده کورنۍ او مشرانو د چې په خپلو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له دوکانونو سیګریټ او نسوار راوړي
چې کله په کورنۍ کې یو مشر په سیګریټو یا په نسوارو اختاوي نو هغه چې کله د سره سیګریټو نسوار ختم شي نو د کورنۍ وړه نفر ته یي چې ته لوړ شمو ته سیګریټو نسوار ده هر ورځ دا په هغه ماشوم لګي په هغه نسوار سیګریټو ري بل اخره هغې ته خوند ورکي کله کله په لار کې وڅکي کله لګ لګ ته نه ونیسي نو بل اخره هغه پورې ده شي یاره اوس خو بيخي زدا سه کس نه زدا سه کسون کام وینم چې سیګریټ او نسوار نه نسي او دا سه کسون بيخي ډیر دي چې سیګریټ سکي او نسوار نه
د خوست د نیازیو کلی اوسیدونکو 50 کلن صابر خان نیازی وایي چې لشل کلنې په سیګریټ سکولو پایل کړای خو اوس د سیګریټ سکولو له عمله ورته غني ناروغي پیدا شوی
صابر خان زه شل کلو ما سم سیګریټ سور نه سوای نو سیګریټ سم دامینه او خپل نه ویني چې خدا خوان تر خلو خوان نو اخر دبل سے کوم ذکر تمام ما پیدا سو مرض تا پیدا سو سنی نسو بول کہ سن بغل اگر میں کل فکر ہو کہ سیگریٹ ما پیدا سو پکڑے ختم ظلم بن جاوا پہ هغه باندې د پایپونه اته من بیرته تاخير په پنځه کاله می پریږو پنځه کاله می پریږو بیا کومه پایده منه کلاس د دایمي می پریږوال نو ما زه پوه شوم چې مرز لري بیا مې کلیوالو ته تربور ته ویلي څوک سیګرټ کوي از مسلمان نه بولم دما خپل دغه وزې پالش د مسلمان د څخه لارو کم د سیګرټ نه څوک او منه کوي څنګه به تر منی
د خوست د ملکی روغتون یو تن ډاکټر عارف تنه وای چې رښتیا هم سیګرټس کول او نورې نشې روغتیا ته ډیر زیان لري ډاکټر عارف تنه زیاتوي هغه څوک چې په سیګرټس کولو عادت وي د نورو کسانو ترڅنګ د سیګرټ نه څکوي خصوصا د ماشومان سره په یو کوټه کې
په کوټه کې به سیګرټ ونه څکوي ځکه چې ماشومان باندې ډیر زیات تاثیر کوي خصوصا دومره تاثیرات کا په کوم باندې چې په دې با اډیکشن لري عادت لري په هغه باندې زیات تاثیر نه کوي په هغه چا باندې تاثیر کوي چې د سره څنګ کې مات خصوصا اطفال یا ماشومان همداسې په موټر کې ونه څکول چې جالته ماشومان موجود وي ماشومان کوي د دنه
په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست چارواکو په خبره چې دا مهال په خوست کې د نشیانو شمیره 40,000 ته رسیږي چې ډیری یې د نسوارو او سګریټو ترڅنګ په چرس کولو هم عادت دي. نقیب الامتنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مهال په پیښور کې 3:30 بجې دي. تاسو ته حسیبه شهید خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهراني او چارو وزیران نن په پروسس کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبري کوي. د امریکا د بهراني او چارو وزارت پاکستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری دفتر د ممکنه استعفا په اړه ګونګسې رد کړي او ویلي دي چې د خصوصي معایناتو لپاره دوبه تللی دی. افغانستان او جرمني د اوږد مهال استراتیژیک تړون د لاسلیک په مخه موافقه وکړه. امریکا د ایران لپاره دیش کاله وروسته انټرنیټي سفارتخانه پرانیسته ده. په روسیې کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد د مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی او د امریکا خلایي ادارې د ځمکې په شان د یوې بلې سیارې د موندلو تصدیق کړی دی.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې عموما مونږ تاسو لپاره لوکل پریس یا د پاکستان د کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو، خو پرون د شوري ورځ وو خبرونه نه دي چاپ شوي نو د کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه لرو. پیل به د نړیوالو رسپانو نه وکړو. د وې دمې نه پس
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د فرایټ په نوم د یورپ د یو تنګ ټینک د مقالې مهم ټکی درته وړاندې کوو. د پاکستان په بحران کې یورپي یونین څه رول لوبولی شي، فرایډي په خپله دې څېړنه کې ارزوي. بل رپورټ د نیویارک ټایمز دی چې وایي افغانان تر کلونو پورې مرستو ته ضرورت لري. د دواړو رپورټونو مهم ټکی تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د فرایډ تینک ټینک د او پانو دا چړنه چې کلیر کاستلی جو کړی ده، د پاکستان د بحران او د اروپای ټولنې د رول د څرنګوالي شاوخوا راګرځي. لیکوال وایي پاکستان چې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، هغه ته اروپای ټولنې لا تر اوسه یو ستراتیژیک خبرګون نه دی ښودلی او په دې لړ کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو د پوینه البته ټولنه اوس کوشش کوي چې له پاکستان سره خپل بوختیا پیاوړی کړي. د لیکوال په خبره په دې لړ کې اروپای ټولنه په کار دی هرومرو یو داسې ایجنډا وټاکي چې هغه له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د ټولنې قوت او محدودیتونه وپیژني او بیا د پاکستان سمدستي چیلنجونه او د هغو شاته پراته تاریخي نزاکتونه هم حل کړي. څېړونکي په پای کې د خپلې څېړنې نتیجه راباسي او وایي یورپي یونین په پاکستان کې له چیلنجونو سره مخامخ دی او پاکستان بیا د یورپ د امنیت لپاره ډیر مهم دی، خو یورپي یونین پر پاکستان ډیر لږ برلاسی لري. د څېړنې له مخې د یورپي یونین د سرکاري مرستو اداره آفیشل ډیولپمنت اسیسټنس پر پاکستان لږ اثر او نفوذ لري. د دې هیواد پوځي مشران د ځان تر اثر لاندې نسی راوستای او کله نورو نړیوالو لوبغاړو سره پرتله کړو نو تر اوسه ډیر لږ رول لوبولی دی. خو د فرایډ د څېړونکو په خبره یورپ پاکستان له پامه نسی غورځولای، په کار دی هرومرو د تجارت پالیسی او ولسی ادارو ته وروړاندو ستونزو ته داسې ستراتیژیک خبرګون وشوي چې د دې هیواد بې ثباتي ختم کړي او په اصلاحاتو کې مرسته وکړي. خو د څېړونکو په وینا دا اصلاحات خپل د پاکستان له دننه په کار دی راسي. یورپینین دی یوازې د مدني ټولنې لملاتړ کول سره دوی دې ته وحڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز بیا د بون کانفرنس په اړه د افغانستان پر مخالویش مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په وینا په لسګونو نړیوال هیوادونه او ادارې په 2014 کې د امریکایي او اتحادي پوځیانو د وتلو په لړ کې د پلان په اړه ژغېدل، خو د افغانستان د چارواکو په مغزو کې بیا د کال 2000 څلورویشت پلان وو. د ورځپاڼې په وینا کچم ولسمشر حامد کرزي او نورو د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو وروسته په لاسته راوړنو خوشحالي ښکاره کړه او حامد کرزي وویل چې اوس 80% افغانان موبایل فون استعمالوي، خو بیا هم په کانفرنس کې افغان حکومت ته د کرپشن او یاغیتوب په ډول ور وړاندې ګڼ چیلنجونه هم په ډاګه سو. د نیویارک ټایمز وینا کانفرنس د کومو مقصدونو لپاره رابلل شوی په هغو کې لږ څه کمی ولیدل سو. داسې فکر کېده چې دا به یو داسې سنگ مل ثابت شي چې د جګړې په پای ته رسولو کې به کومک وکړي او دا ډول پر خپل پښو ولاړ افغانستان لپاره به د بنیاد خښته کړي. خو د ورسپان په وینا په دې لړ کې کچم د کانفرنس فضا تته نه وه، خو غلې غوندې وه.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ زده کوو، هغه دې ملاج زده کوو، په زباز زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه لرو، د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه د سهار 5:15 او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 اوریدل شي.
اوریدونکو که تاسو نه یو خبرونه تیره هم شي نو بیا هم غم مه کوئ، ځکه چې زموږ ویب سایټ ته www.mashalradio.com هلته که تاسو سر وخت کار کوئ هلته تاسو زموږ اونیس پروګرامونه ټول هلته پراته دي. دغه خبرونه چې همدا شیبه نیخ په نیغه خپرېږي د دې ځای نه د انټرنیټ د لارې اورېدلی شي، او که دا ساعت تیر شي وروسته دغه خبرونه بیا هم اورېدلی شي. همدا شیبه زه د خپل انټرنیټ په وړاندې ناست یم، د انټرنیټ یعنی ویب سایټ په وړاندې، او ګورم چې یو خبر دی چې زرداری په دوبۍ کې علاج کوي، استعفا یې نه ده ورکړې. دغه خبر تاسو دغلته کتلی شئ. په کابل او نور افغانستان کې بریدونو ګڼ خلک وژلي، دا د پرونی پیښې حال دی. د دې ترڅنګ د پښتنو د کلو ګدرونو په اړه تاسو رپورټ په لیکلې بڼه هم لیدلی شئ، عکسونه هم پراته دي. او یو بل رپورټ کې به تاسو وګورئ چې په خیبر کې یو داسې ونه هم ده چې 5 کیلو تورنج نیولی، تورنج ته په ځینو سیمو کې خلک ګلګل هم وایي، او دا هم چې خولۍ په سرول خپل مشران خوشحالول. په دې اړه هم یو رپورټ دغلته شامل دی. د دې ترڅنګ سیاسي موضوعاتو باندې هم تبصرې تاسو کتلی شئ. دغه هر څه دپاره تاسو www.mashalradio.com ته سر وخت کار کړئ. خو اوس هم یو بل رپورټ. ګودر چې د کلو ښایست ګڼل کېږي، اوس د افغانستان په ډیرو کلو کې شاړ شوی، او دا ځکه چې اوس په کلو بانډو کې لاسي پمپونه لګیدلی بخنه غواړم، او جونې نشي کولای چې ګودرونو ته لاړ شي. همدارنګه د پښتو ادب لمنه هم د ګودر په مضمون مالامال ده. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد په ګودر یو راپور چمتو کړی چې د استاد اول میر په دې مشهوره سندره پیلېږي.
मस्त मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल बर उड़े दे मस्त मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल
दा संदर मरहूम उस्ताद अवलमीर सकम नीम पेड़े पखवा द रेडियो अफगानिस्तान पर स्टूडियो की रिकॉर्ड करेवा चोस होम पडी रमीना औ शौक सरावरी दिल कीगी और खुगमन औ पर हर जल जड़ ठकोरेवी द मंगी जिक्र चोशी द बंद तसवर त दिली गुदरु नमख त उदरेगी द गुदर द नूम पवरी दिलो सरा द बाजा क पख्तनो प वजूद की द जवानी औ मीनी वलवले او پاریږي. په خوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلی چې ګودر ته لاړ شي او د خپلو همزولو جنکیو سره مستي ټوکې ټکالي او د زړه خواله وکړي. خو د افغانستان په ډیرو کلو کې اوس ګودرونه شاړ شوي او ځای لاسي بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي. د ګودر په اړه چې مې کله یو افغان میرمنو پوښتله، نو د خپلې ځواني په ور یادېدو سره یو نری مسکا په شونډو خوره شوه او داسې را تکړه.
په خاډې خېش په خې ورځې ګودرونه وو بابا چینی بابی نو مازګر بچو شو نو جنکیان به ودی چې هم بغړې راوځه هم بغړې راوځه او زګدرتا ګدرتا ولاړ وګان بیا راوړې مینا محبتونه او ټوکی ټاکلې هم کارګان وي نو ډېر خو وختو مونږه یې پرو باندې کو او نو بیا په پلا سره وګو به سره شیندلې سره یو تر پر سره دم دی خشتې بابی سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتری بیا سره کولا کولال بچراغې مونږه بیا وړو لار سره جار جلې برا وتا خسته مونږه ته کې خو هاو اوس دې کور او کور بندي دي بس جنکیان دا فعالان ټول بندي بندي دي پته نشي ګره ګدر نشته ګدرتا
گودر پختو پلکلوی ادب کی هم جوت مقام لري. په ډیرو سندرو، نیمکیو، سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی. په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاشا ازمون وپوښت. هغه سداسي وویل،
ګودر په پښتنو کې داسې تمثیل لري یا داسې بڼه لري چال در سړودار نه، یوازې یوازې نجونې او مېرمنې هلته ځي او منګیر اډکۍ او وړي. زموږ په پښتو ادبیاتو کې چې د ګودر کوم انځورونه شوي ده، هغه هم همدغسې ده. هغه د دوو مینانو لیدل پکې او همدارنګه د منګي او د ګودر خبرې دي پکې او د بنګړو خبرې دي پکې او د زیړي مازیګر خبرې پکې دي. دا بیا شاعرانه تخیل پارونکي خبرې دي چې د ګودر نه اخیستل شوي دي. مازیګر ښه د دیدن کېږي، یعنې دا د مازیګر دیدن چې دا هم د ګودر پورې تړلې خبره ده. بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه. ګودر د پیغلو جماعت دی، امام یې نشته، مخ په لمر ولاړې دي نه. دا یو بل احساس پارونکي لنډۍ ده چې د ګودر انځور پکې شوی دی.
ګودر پښتو اوسني شعر ته هم په ښکلي شکل راننوتې او اکثرو شاعرانو پکې تلپاتې شعرونه ویلي دي. ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو ښایست دی، نو ځکه شاعرانو هڅه کړې ده چې په څه نه شکل ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړي.
ګودر ځکه زموږ پښتو شاعرۍ ته لاره پیدا کړې ده چې ګودر زموږ د کلو او بانډو یو ښایست و. نجونې به په ډله ییزه توګه هلته تللې او خپلو کورونو ته به ترې اوبه راوړلې، نو په همدې توګه ځکه شعر او شاعرۍ ته لار پیدا کړې ده. لکه یو شاعر وایي چې مور ته به څه بانه کوې، تلا وړۍ ګلې چې د آشنا سره دې مات کړو په ګودر منګه. نو که دې ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دي چې د کلي ښایست دی. نو د همدې له امله شاعران هم اړ کېږي چې په خپلو شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي.
څرنګه چې پښتني نجونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلی نه شي، نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد و چې جلال آباد کې د ګودرونو حال راکولو ملګرو د خبرونې په دې برخه کې راځي چې د یوسف خان شیربانو فلم دا سندره واورو چې د ګودر په اړه ویل شوی.
Dada gudar vaada da
دا د ګودر غاړه ده د یوسف خان شیربانو فلم سندره و چې تاسو د نوید خان په واس کې واورید. د ګودر پړه یو شیر زه انتراغه وي چاوي سبا قیامت ته دا دروغ نشي رښتیا. د نن مازیګری مې په ګودر کې تیروم. لامدې سره مان نجیب امیر ته اجازه راکړې او تاسو د نړۍ رنگونه پروګرام واورئ چې ګلیاز تاسو ته پاره چمتو کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو د فلکیاتو کارپوهانو د یو داسې سیارې د وجود تصدیق کړې دي چې د ژوند پکې تیرول یقیني دي. د امریکا خلائی اداري ناسا د فلکیاتو کارپوهانو د ځمکې پشان د سیارې د موندلو خبره کړي. کارپوهان وایي د دې نوړاندې د ځمکې پشان سیاره نه وکتلې. د کیپلر 2 نومي سیارې د ځمکې نه شپږ سوه کالو په مسافت کې ده او د دې حجم د ځمکې نه 2.4% غټ دی. خو کارپوهان لا تر اوسه دا خبره نه ده واضح کړې چې آیا په دې سیاره کې ګیسونه اوبه او کمرې شته او کنه. د ناسا په کانفرنس کې که یو خوا د نوې سیارې مندل خبر شوی نو بلخوا یو زر او سلور نوی سیارو د مندل خبر هم شوی ده. کیپلر 2 سیاره د لمر سترګینه په کم مسافت کې ده او په دې سیاره کې کال د 290 ورځې وی. د فلکیاتو کارپوهان وای د کیپلر 2 سیاره درجه حرارت 20 ډیګری دی چې د دې لقبلې موسم خوي او د اوبو د موجودګۍ اشاره هم ورکوي. دا خو تاسو واوریدل چې د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندل شوې ده. خو د امریکا خلایي ادارو کارکونکو په خلا کې دوه لوی کندې هم موندلې دي. کارپوهان وایي په خلا کې دوه لوی کندې د لمر سترګې نه 100 اربه چنده لوی دي. دې ته په انګریزي کې بلیک هولز هم ویل کیږي. د ځمکې او په خلا کې د دوربین نه دا خبره څرګنده شوې چې دا کندې دومره لوی دي چې شاوخوا کهکشان نه ښکاري. خلای خبرو ته دوام ورکو. ناسا د مریخ په اړه تازه عکسونه ترلاسه کړي دي چې تر مخه د مریخ سیارې په سطح د خاورې صحرا موندل شوې ده چې د هواګانو لکبله دغه خاوره تر 3 میټر پورې د خپل ځای نه خوځېدلې ده. کارپوهان وای په صحرا کې د خاورې هواګانی بل ځای ته وړي او په دې کې کلونو موده لګېدلې ده. بلجیم کې یو کس د یو کال راهیسې خپل ګیره د احتجاج په توګه نه ده خریدي خو د غوښتنو منلو وروسته یې ګیره کل کړې. زو برسلز ته د بلجیم ریډیو کې یو کارکونکي د 2010 کال جون انتخاباتو پر ضد د احتجاج په توګه ګیره پریښودې وه. په دې کې شاوخوا 800 کسان هم شامل وو. دې 800 کسانو وروسته خپل ګیری خریلې وي خو خبریال کیون فیلټ دوی سره خبره ونه منله. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې د بلجیم سیاسي ګوندونه دي حلیف حکومت جوړ کړي. تیره اونۍ د بلجیم شپږ سیاسي ګوندونو په دې سلا شو. د ګیره کل کولو دستوري پر وخت کیون ویل چې دې خوشاله دي چې نوې حکومت جوړ شو او دا به وخت ثابتوي چې آیا دوی صحیح کارونه کوي او کنه. اوریدونکو په نیوزیلند کې د نړۍ له ټولو لوی خزنده موندل شوې ده. په نیوزیلند کې 55 کلن سیلګری مارک فیوټ د سفر پر مهال د نړۍ له ټولو لوی خزنده موندلې ده او دې ته د ویټا بګ نوم ورکړې دی. مارک وای دا د نړۍ له ټولو لوی خزنده ده چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. مارک وای دا خزنده وړو کې گازره هم خوړلې شي او د دې یو عکس هم خپور کړی دی. د ویټابک پاړه ویل کیږي چې دا یو سل اتیا میلیونه کاله زاړه خزنده ده. دا جاپان په یو خار کې د سړک په پیخه کې د نړۍ له ټولو ګران گاډو پیخه رامنځته شوې ده چې د دې گاډو کباړ د دو میلیون ډالرو دی. د جاپان چوگو کو موټر وی باندې د سړک پیخه رامنځته شوه کله چې د نړۍ له ټولو ګران ګاډي فراری، مرسیډیز، موډاناس، لمبرګینی او نیسان دولس ګاډي وجنګیدل. په دې پیخه کې دولس کسان هم ژوبل شو. د چارواکو تر مخه د جنګیدلو ګاډو کباړ مالیت دو میلیونه ډالر دی. د امریکا نیویارک ښار کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد احتجاجي مظاهرو کې یو بیروزګاره کس ته په وال سټریټ کې نوکری ملاوه شوې ده. زو نیویارک ښار ته ټریسی پور سټریټ وای د 15 ورځو راهیسی په نیویارک ښار وال سټریټ کې د سرمایه‌دارانه نظام په مظاهرو کې برخه اخستله. ټریسی په بایو میډیکل کې پی ایچ ڈی کړی ده او ساينس پوه ده. دوی د مظاهرو پر وخت په کتبه لیکلی وو چې بایو میډیکل ساينس دانی ته د نوکری ضرورت دی. په مظاهره کې د ګډون په لسمه ورځ یو کمپنی چارواکي دا وکتل نو دوی سره یې رابطه وکړه او د انټرویو لپاره یې راغوښته. د دې وروسته ټریسی دا نوکری قبول کړه. ټریسی راغلی د مظاهرو لپاره وه خو د ډېرې مودې بیروزګاری وروسته یې نوکری ترلاسه کړه. د جرمنی یو خار کې د دویم نړیوال جنگ دوه بمونه ناکاره کړی شوې دي. د جرمنی ګوبلز خار راین سینګ کې د دویم نړیوال جنگ دوه بمونه موندل شوې دي. دا بمونه هله او موندل شو کله د راین سینګ د اوبو سطح ټیټه شوه. د دې دواړو بمونو وزن 1.8 ټنه وو او دا په 1903 سلويختم کال کې رایل جنگي حلوتکو راغورځولې وو. د دې بمونو لمبای 3 متره ده. د جرمنی چارواکو تر مخه د بمونو موندلو وروسته یې خار په مکمل توګه خالی کړو. د خار سلويخ زره خلک یې متبادل ځای ته ولېګل. په جرمنی کې د 1905 سلويختم کال وروسته د بم ناکاره ولو دا په لوی کچا کډې وی. چارواکي وای کی دي شي چې په راین سین کې د غشان نور بمونه هم موجود وي. د برتانی خوفیه ادارې جی سی ایچ کیو د با صلاحیت ځوانانو برتی کولو لپاره په انټرنیټ او سماجی ویب پاڼو مقابله پیل کړې دي. په دې مهم کې یو خوفیه کوټ د حل کولو مقابله اهتمام شوي. په دې مقابله کې دلچسپي لرونکو په انټرنیټ خوفیه کوټ د حل کولو کوشش کولی شي. دا خوفیه کوټ یو بل ته د پیغام رسولو ذریعہ ده. د خوفیه ادارې پټ کوډز ماتولو په صورت کې به د غزوانان برتی کولی شي. دا مقابله د 3 نومبر نه پیل شوې دي او په دې کې یوازې د برتانیې وګړي برخه اخیستلی شي. اوریدونکو په امریکا کې ډاکټران وایي چې فوټبال په سر وخلو سره په مزګو کې زخم جوړی دی شي او په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د فوټبال لوبې دوه دیش لوبغاړو د مزګو سکین وروسته دا معلومه شوه چې کوم کسان فوټبال کوي نو د هغوی په مزګو کې زخمونه جوړیږي. ډاکټران وایي په دې اړه نور تحقیق ضرورت دی. ډاکټران مشوره ورکوي چې د فوټبال لوبې پر وخت په سر د بال وخلو نه ډډه وکړي شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا مشهور سندرغاړي میډونا لومړی فلم ډایرکټ کړی دی. د فلم نوم دی ڈبلیو ای، کوم چې د برتانیې بادشاہ ویلیام اتم په نامه دی. په فلم کې بادشاہ ویلیام د یو خزي په مینه کې خپل بادشاہت د لاسه ورکړي. فلم ڈبلیو ای په برتانیې کې د 2012 کال جنوري میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Prime Minister won't stand for it.
Then I'll give up the throne.
My
London crowd stands stunned at the almost unbelievable news.
I will be the most despised woman in the world.
Hundreds of millions tune in. King and Emperor Edward VIII prepares to publicly renounce his throne.
I have found it impossible to discharge my duties as king without the support of the woman I love.
د هالیوډ فلم دی ټوایلایټ ساگا بریکنګ ډان دا ونی هم د امریکا په باکس افیس کې په لومړی نمبر دی. فلم دی ټوایلایټ ساگا بریکنګ ډان تر اوسه پورې 225 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی.
To love.
To cherish. As long as we both shall live.
If you kill her, you kill me!
د هندی سینما مشهور ډایریکټر کرن جوهر نوی فلم ایک مئی اور ایک تو با د 2012 کال په فروری میاشت کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هندی سینما مشهور ستوري عامر خان وراره عمران خان او هیروین کرینه کپور کار کړی دی. د دې دواړو د لومړی فلم دی.
So this marriage is a mistake.
Yes.
Yes.
Were there drugs involved?
No.
Just alcohol.
Rahul Kapoor.
Rihanna Braganza.
25.
26.
थोड़ा अकेला फील करता हूँ.
अकेले रहना चाहती हूँ.
तो तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया?
क्या बताता, एक रात मैंने इतनी पी ली कि नशे में मैंने एक हजाम से शादी कर ली.
हेयर स्टाइल
तल्ली है, ये जमीन तल्ली है, आजमा सब तल्ली है. यहाँ
देर हो रही है.
9:30 है.
9:45.
तुम इतने क्यों हो?
मैं नहीं हूँ.
मुझसे बाहें ना छुड़ा, कहीं खो ना जा.
دا میاش په هند کې د مشهور ستورو د فلمونو نمائش کیږي. په دې کې د هالیوډ مشهور ستوري ټام کروز فلم مشن امپاسیبل گوست پروتوکول هم شامل دی. د سره سره د شاهرخ خان ډان دویم با د دسمبر په 13 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي. د شاهرخ خان مینوال د ډان دویم فلم ته انتظار اړوي.
ډان، ګډ ایوننګ مسٹر ملک.
پټ یور ہینڈز اپ.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے، میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے، کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک، آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے. ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم، 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه وکي. را روانه ونی با بیا در سره يم. بلوی الله مسپارم.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.